هفته شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم سال محمد. سال باشد. سال سب خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروخت هستی ستری مسید آزادی رادیو اوریدون کتا ازما لخوا سلام. دا خبرونه مو تر نوه بجو دوام کوي. پا راپورونی که اوری چی دا سول علی شوراوی دا افغانستان دا سول لپروسی سرا دا پاکستان عملی همکاری غواری نتشوار. نندوشن بدا دا مرغومی یا جدی ووشتمه دا جنوری میشتیش پادسمه. پا پایل کی خبرونه. افغانستان بیرغ به پر دولتی ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړند وی او پر ټول هیواد کې ملي ماتم دی. په کندهار کې د وروستۍ وژن کې حمله په اړه د سیډونو یو هیات پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر چې کاري موده پای ته رسیږي پر منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی. دا افغانستان بیرغ به پر دولتی ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړند وی او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار، هلمند او کابل کې د وروستیو وژونکو حملو له کبله چې د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون ګڼ کسان پکې وژل سول او یا هم ټپیان سول ملي ماتم اعلان کړ. دارګ اعلامیه وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په یو فرمان کې چې د ملي امنیت شورا ته د عملی کولو دند سپارل سوی او غوښتنه کړې چې د وژل سویو اماراتی ډیپلوماټانو د درنوي لپاره په کندهار کې یادګاری څلې جوړ سي. په کندهار کې د وروستۍ وژن کې حمله په اړه د څېړنو یو هیات پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید. د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ د هیات د ترکیب په اړه د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وویل.
لایوی کی وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالي، اداره امور، ملي امنیت، لوی ریاست استادسته.
تر دې مخکې د ملي امنیت د سلاکار محمد انی فاطمر په مشرۍ هم یو دولتي هیات د تیرې سه‌شنبه د پیښې د څېړنې په خاطر دغه ولایت ته تللی وو. په ننګرهار کې د 1300 تشتول سویو دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د والی ویان اتاوله خوژنی پرون یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دایښ وسلوولو په حس کې مینې ولسوالۍ کې دینی عالمان په یو مدرسه کې د ازموینې له بهیره تښتولې دي.
په داسې حال کې چې په یوه دینی مدرسه کې هغه زده کوونکو چې دوی اسلامي زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی 1300 ښوونکي چې هغه هم دینی عالمان دي د دایښ له لوري د ازموینې څخه ژوندي ډول شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړې تر څو دغه دینی عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو.
شغلی خورجانی په هسک کې مینې ولسوالۍ کې د تشتول سویو دینی عالمانو د ژغورنې لپاره د روانو هڅو په اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. خو ویل چې په دې برخه کې پرمختګ سوی دی. د هسک کې مینې ولسوالۍ په شپول سیمه کې 14 دینی عالمان پرون د داعش وسلوالو ناڅرګند ځای ته تشتولې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې یو هسپانوي مامور خوان کارلوس چې په کندوز کې تشتول سوی وو پرون خوشی سو. د دې سازمان یو ویان توماس ګلاس د جرمني خبري اژانس ته وویل د دوی هسپانوي مامور چې یو میاشت مخکې ناڅرګند کسانو تښتولی وو په کندوز کې له خپلو همکارانو سره یو ځای سوی دی. ګلاس ویلي د دوی همکار به له کندوزه کابل او له هغه ځایه هسپانیا ته ولېږدول سي او د کورنۍ غړو ته به یې وسپارل سي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې په دې اړه چې د دوی هسپانوي مامور کومې ډلې اولې تښتولی وو له څرګندونو ډډه وکړه. دغه سازمان د خپل مامور د ازادۍ لپاره د مرستې له کبله د قومي مشرانو او سیمه ییزو خلکو مننه کړې ده. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکی موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي دغه سړی میرحمزه نومیږي. د ګرمسیر اوسیدونکی وو او لشکرګاه ښار ته یې مسافر لیږدول. د اعلامیې په حواله وسلوالو طالبانو پرون د ګرمسیر ولسوالۍ پر عمومي پل پر دغه موټر ډزې وکړې چې ډرایور یې ووژل سو. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA مشر جان برینن چې کاري موده یې پای ته رسیږي پر منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي. جان برینن ویلي لغور او دقت پرته خبري کول د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دي. د CIA مشر ویلي بې پامه خبري او پر ټویټر نظرونه خپرول د داسې چا کار نه دی چې د جنوري پر شلمه به د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کوي. برینن همدارز ترامپ ته د روسیې د نیت له امله خبرداری ورکړ.
I don't think he has a full and appreciation of
زه فکر نه کوم چې هغه د نړۍ په زیاتو سیمو کې د روسیې د توان نیت او فعالیت په اړه دقیق درک ولري. دلته د امریکا د استخباراتي ادارو د مسؤلیت او دندې خبره رامخې کیږي. زه ډیره هیله لرم چې په نوې اداره کې به د روسیې سره زموږ اړیکې ښه شي، ځکه نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې، بلکې په ټوله نړۍ کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه ډیر مهم کارونه ست چې باید ترسره شي. د امریکا د استخباراتو په یو راپور کې ویل سوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترامپ په ګټه د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست پر ټاکنو د غیظ د پټ کمپاین دستور ورکړی و. ماسکاو دغه تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی ښایي له روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پیشنهاد وکړي. د دې په وینا په بدل کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو موافقه وسی چې خپل اټومي وسلې راکم کړي. د لندن چاپ ټایمز رسپانې په دې باب راپور ورکړی دی. له ټایمز او د جرمني له بیلد رسپانو سره ښاغلی ترامپ په یو مفصله ګډه مرکه کې چې پرون خبره سوې ویلي دی غواړي چې د امریکا او روسیې اټومي سلاکوټونه د پام وړ کم سي. د امریکا منتخب ولسمشر په عین حال کې ناټو یو منسوخ سازمان بللی چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې یې ډیر څه نه دي کړي. لکه څنګه چې ما ډیر مخکې ویلي وه، ناټو تړون ستونزې لري. اول دا چې دا یو منسوخ تړون دی، ځکه ډیر کلونه مخکې تشکیل شوی دی. دویم دا چې غړي هیوادونه هغومره چې شایي پیسې نه ورکوي. په مرکه کې ترامپ پر مسکو د سوریه په کورنۍ جګړه کې د دخالت لکبله انتقاد کړي او دا یو ډیر بد شی بللی چې د ناوړه بشري وضعیت سبب سوی ده. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون یک شنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د لږ تر لږه او یا ګډونوالو هیوادونو استازو پر اسرایلی او فلسطینی لوري غږ وکړ چې د لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. د پاریس د کانفرنس په پای کې پر اسرایل او فلسطین غږ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوی کړي. د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو غږ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه سوي چې له داسې یو اړخیز اقدامه ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولی سي. فلسطینیانو د دې کانفرنس د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د منځني ختیځ د سولې په مذاکرو کې د فلسطیني پلاوي مشر صاحب عریقات ویلي چې د پریکړه لیک پیغام دا و چې اسرائیل د فلسطینیانو د سیمو له اشغاله له لاس اخیستو پرته سولې او ثبات ته نسي رسېدلی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې په کانفرنس کې له ګډونو یې ډډه کړې وه ویلي چې دا د اسرائیل پر ضد جوړ سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا مهمه وبلله چې په پریکړه لیک کې د فلسطینیانو د کړاو او هلته د روان تشدد پای ته رسیدل او د اسرائیل امنیتي اړتیاوې په پام کې نیول سوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ورولې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. د سولې علي شورا وی له پاکستان د سولې په مسله کې د عملی همکاري غوښتنه لري. نشوار
شعار خوب، گفتار خوب، درد دوا نمیکنه. درد در که دوا میکنه عمل خوب است.
د پاکستان د پوز لوی درستیس په خپل هیواد کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ. کندهار ته بل دولتي هیئت ورغلی چې د سه‌شنبه ورځې د چاودنې په باب څېړنې وکړي.
پلاوی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لویه څارنوالي، اداره امور ملي امنیت، لوی ریاست استازي شته.
په ننګرهار کې د دیارلسو تشتول سویو دیني عالمانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. هڅې
روانې
دي
تر اوسه پورې موږ په دغه برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرو.
په دې یو ساته خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم درته لولو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې په وروستیو شیبو کې اوریدلی سئ. د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. د سولې علي شورا وایي چې یوازې شعارونه د افغانستان ستونزه نسی حلولی او د پاکستان حکومت باید په دې اړه عملی او صادقانه هڅې وکړي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان حکومت باید د شعاري خبرو پر ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو له هڅو سره عملي او صادقانه مرسته وکړي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قسمیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان یوازې پر عملي اقدام حساب کوي او خوږې خبرې ستونزه نسی حل کولای.
بارها زعمای پاکستاني
چارواکو په مکرارن او رسمي ډول دا شعار ورکړی چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان د سولې او ثبات معنا لري. خو موږ پوښتنه کوو چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره هغومره مرسته او کار کوي لکه په خپل هیواد کې چې کوي؟ یقینا نه کوي. خوږې خبرې، شعارونه او تقریرونه زموږ درد نسی دوا کولای. زموږ درد په ښه عمل دوا کیږي او موږ پر عمل حساب کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د څرګندونې د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستي بیان په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې یو اربیا په افغانستان کې د سولې لټنګښ سره د خپل حکومت پر همکاري ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز وویل چې د پاکستان د حکومت لپاره دا اولویت لري چې داعش په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا نکړي. په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره لازمي هڅې وکړو، خو څو چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره سوله ییز شرایط رامنځته نشي، تشدد په اتوماتیک ډول پای ته نسی رسیدلی. نو موږ د خپل توان تر حده مرستې ته تیار یو. زما په باور د تشدد د کمولو لپاره زموږ له هڅو سره په یوه وخت کې به نړیوالې ټولنې او د امریکا نوې ادارې ته د دې مذاکرو اهمیت جوت شي. سرتاج عزیز په داسې حال کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل او ثبات ټینګېدو لپاره له هڅو د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې په پلان کې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو د لاس ترلودو یادونه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر چې د یو څیړنیز پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی و، وویل چې شواهدو څرګنده کړي چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو پلان یې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په همکارۍ جوړ سوی دی.
ومردل چې د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. پاکستان په وار وار له افغانستان سره د سولې په مسله کې د همکاري پر ځای په تخریب تورن سوی دی. دغه هیواد په افغانستان کې ناامنیو ته په لمن وهلو هم تورن سوی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پوځ لودریستیز په خپل هیواد کې د تروریستانو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ. دی وایي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یوه او بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. د سولې دښمنان څوک دي؟ په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دغه هیواد کې ترهګرو د خوندي مرکزونو شتون رد کړی او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه به په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی باجوا همداشان وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د جګړو د ایستلو او دغو خلکو د ځپلو په لړ کې له افغان حکومت او افغان ولس سره همکاري ته ژمن دی چې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د یکشنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوځ نوی مشر دا څرګندونې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر له افغان ولسمشر سره تر هغې وروسته خبرې کړې چې د رواني میاشت په لسمه نېټه د افغانستان په پلازمېنې کابل او کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وشوه چې تر 500 زیات کسان یې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په دغه بریدونو کې یو برید د کندهار د والي پر مېلمستون شوی او کوم چې د دغه ولایت د مرستیال والي په ګډون په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت 15 ډیپلوماتانو وژل او د والي او عرب اماراتو د سفیر په ګډون ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. افغان چارواکو د خونړیو بریدونو په غبرګون کې تور لګاو چې د کندهار برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او ادعا یې وکړه چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو کولو توان لري چې په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځای نه لري. خو د پاکستان د پوځ مشر له افغان ولسمشر سره په خبرو کې پر خپله خاوره ترهګرو د خوندي پټنځای نشتون رد کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د روانو ضربیا ضد پوځي عملیاتو په یادونه کې ویلي چې په دغه اوږدو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او د هغې مرکزونه یې له منځه وړي دي. قمر جاوید باجوا د افغانستان له ولسمشر سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو د خفګان ښودلو تر څنګ د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورونو ته په اشاره ویلي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. نوموړي همداراس پر پاک افغان ګډه پولې ترهګرو تګ راتک او ترهګری د مخنیوي لپاره د دغه پولې د کنټرول لپاره د موستر سرحدي نظام یا بارډر منیجمنت او د استخباراتي همکاري په خکولو زور راوړی دی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د وروستي 14 د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر د سلاکار داوود ګلزار په مشرۍ یو دولتي هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید. دغه هیئت به د دې 14 د څرنګوالي په اړه خپله څېړنه کوي. دا په اصل کې ده چې د کندهار د مرستیال ولی عبدالعلي شمسي جنازه چې په دغه پیښه کې وژل سوی و پرون خاورو ته وسپارل سوه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره دی په مستقیم تماس کې. رښتینی صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سالی صاحب، ستا اوریدونکو سهار نیکمرغه. دا دریم پلاوی دی چې د کندهار د ورستی پیښې د تحقیقات لپاره دغه ولایت سفر کوي. تر دې مخکې د پیښې په دوهمه ورځ د امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمار په مشرۍ یو پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي و کندهار ته راغلي وو. دغه پلاوی مشر حنیف اتمار تر لومړنیو پلټونو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دا یو ډیره غمناکه پیښه وګڼله او ویل چې ولسمشر د پیښې د څېړنې لپاره او کبي تخنیکی ټیم په کار ګمارلې او کار یې پیل شوی. د شاغل اتمر په وینا دغه برید افغانستان د بهرنیو دشمنانو په مرسته تنظیم شوی. البته د څرګند څوک مشخص نکړل، خو زیاته کړی چې یو څو ورځې نور هم انتظار پکار دی چې دغه پیښه چړنه په علمي او تخنیکی ډول وسی او اصلي کسان معلوم شي. تر دې وروسته د عربي متحده اماراتو یو پلاوی هم د څو ساعتونو لپاره د سیمې څخه، البته د سیمې څخه لیدنه کړې و، خو د خپل پایلو په اړه معلومات ورنکړل. ویل کیږي چې د دریم ځل لپاره د ولسمشر لخوا د یو سلاکار داوود ګلزار ته چې د زابل د ولایتي شورا غړی دی دند سپارل سوی ترڅو د پیښې په اړه پلټنه وکړي. دغه پلاوی د یکشنبه په ماښام کندهار ته راورسېدی. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د مختلفو ادارو استاد شامل دي او د پیښې تر تحقیقات وروسته به تر لاسي معلومات او پایلې د ولسمشر سره شریک کړي. په دې اړه به د خبري واورو.
پلاوی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لویه څارنوالي، اداره امور، ملي امنیت، لوی ریاست استازي شته.
تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو مهم سوال دا دی چې په خورا ډیرو امنیتي تدابیرو کې څوک او څنګه وتوانېدل چې د ولایت مېلمستون ته داسې چاودیدونکي مواد انتقال او په کوچونو کې ځای پر ځای کړي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د چاودنو لپاره نه وکارول شوی. په دغه پیښه کې ټول ټال 11 کسان ووژل شو او شل نور ټپیان شول. په ووژل شوو کسانو کې د والي مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دوه غړي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ او 15 عرب ډیپلوماټان شامل وو. په ټپیانو کې د متحده عربی اماراتو د سفیر ترڅنګ کندهار والی هم شامل دي چې اوس په هند کې تر درملنې لاندې دي او چارواکي حالت د ډاډ وړ بولي. د کندهار مرستیال والی چې په پیښه کې شخص وزیدلې وو، دوه ورځې مخکې تر جدي معاینات وروسته جسد وپیژندل شو او تیر ورځ خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې مراسم د کندهار ښار په عیدګاه کې ترسره شول او جسد یې دا غوی په پلرنی حاضر د کندهار شهر په لویدیځ څنډه میرویس مینه کې خاور ته وسپارل شو.
بله رښتینی صاحب، د دغه سی هیئت یا د دغه سی هیئتونو د څېړنو په اړه خلک څه وایي؟ ځکه چې تر دې مخکې هم د بیلابیلو پیښو په تړاو افغان حکومت ځینې هیئتونه ګمارلې دي، هغه څېړنې کړې دي، د خپل څېړنو نتیجه اعلان کړې ده. اوس څه ویل کیږي چې څومره موثریت به ولري د اوسنی هیئت څېړنې؟ خلک څه وایي؟
تر دې مخکې چې ما د دوو پلاوو یادونه وکړه، هغوی چې سیمې ته راځي یوازې د چاودنې ځای ګوري او د دولتي مقاماتو سره ویني. خلک وایي کچیرې پلاوی پلټن کې باید د مدني فعالانو، ژورنالیستانو او عوام خلکو سره هم په دې ارتباط وګوري او د هغوی معلومات هم واخلي.
بله، د والی د وضعیت په اړه زه د نقیز راپورونه خبریږي، البته په ټولنیزو رسنیو کې چارواکي څه وایي؟ خپل والی ته نږدې کسان څه وایي چې د وضعیت څنګه دی؟
کندهار والی چې په پیښه کې ټپ سوی وو تر وړ مورځې پورې د کندهار په وای ډګر نظامی رښتون کې تر درملنې لاندې وو. د هغه سره یوازې د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمار لیدلې. تر هغه وروسته د کندهار هیڅ یو چارواکی هم نه دی توانېدلی چې وویني. خو په پرله پسې توګه مطبوعاتي دفتر د هغه د صحت ډاډ ورکوي او دا هم وایي چې هغه خپل د کورنۍ سره هم خبرې کړي. نوموړی دوه ورځې مخکې هند ته انتقال شوی دی او چارواکي وایي چې په سبا او بل سبا کې به هغه هلته د میشتو افغانانو او ځینو بهرنیو خبریالانو سره خبرې وکړي.
بله، جرمني ته هم د انتقال خبره شوې وه. هغه خبره پات شوه که نه دی به کېدی سي څه وخت وروسته له هند څخه جرمني ته ولېږدول سي.
ټاکل شوی و چې دوی باید جرمني ته انتقال شي، خو ویل کېدل چې د ویزې په برخه کې لومړني مشکلات مخته راغله او دغه سفر هند ته وسو.
صادق رښتینی و په کندهار کې ومردل چې په دغه ولایت کې د وروستۍ چاودنې د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر د سلاکار داوود ګلزار په مشرۍ یو دولتي هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسېد. دغه هیئت به د سه شنبه ورځې د چاودنې د څرنګوالي په اړه خپله څېړنه کوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغو دیارلسو دیني عالمانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې پرون د هسکې مینې ولسوالۍ له شپول سیمې څخه تښتول سوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي پرون فرښتې جلالزی ته وویل چې دغه کسان د داعش وسلوالو تښتولي.
نګرهار ولایت په هسته مینه ولسوالۍ کې په داسې حال کې چې په یوه دیني مدرسه کې هغه زده کوونکو چې دوی اسلامي زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی دیارلس تنه ښوونکي چې هغه هم دیني عالمان دي د داعش له لوري د ازموینې څخه ژوندي بیاول شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړي تر څو دغه دیني عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو. هڅې روانې دي. تر اوسه پورې موږ په دغه برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرو، ولې هڅه به دا وي چې موږ دوی په خوبي ډول کورنیو ته وسپارو له هغې وروسته د افغانستان.
خوګرنای صاحب، دا خلک په باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟ لکه دوی د ننګرهار اوسیدونکي دي که د نورو ولایتونو څخه راغلي استادان او که پاکستان؟
د سیمې علما کرام دي. په کومه سیمه کې چې مدرسه وه د هماغه سیمې علما کرام دي. د هماغه سیمې ځوانانو ته اسلامي زده کړې ورکولې. دوی هیڅ ډول حکومتي او یا هم کومې ډلې پورې تړاو نه درلود. دوی یوازې د اسلام په چوکاټ کې ځوانانو ته اسلامي زده کړې ورکولې.
دغه مدرسه حکومتي مدرسه وه که دغسې کلیوالي مدرسه وه؟
کلیوالي مدرسه وه، ولې د حکومت په چوکاټ کې سپر ښوونکو ته معاش ورکول کېدو، خو دوی هغه خپل فعالیت
یوازې اسلامي کوو. دوی ځوانان دي، دغه ملای مامان، دغه عالمان چې تشتول سوي دي که داسې موسینه خلک دي.
اکثر عمرونه پاخه دي غالبان او حسب مين ولسوالۍ زیات شمېر د حسب مين ولسوالۍ وړاندې هم داعش وسلوالو دیني عالمان په بېرحمه ډول سره تشادت رسولي وه. په دې کې ځینې بریدونه کړي دي. همېشه غواړي چې یو ډول وحشت خپور شي، خو زموږ هڅه دا ده چې سړي کوم کسان چې وړل شوي دي دوی ژوندي وژغورو. موږ هلکه د مقاومت له لارې هم هڅه نه کوو، هڅه دا ده چې دوی ژوندي خپلو کورنیو ته ولاړ شي او وژغورل شي.
تاسو څنګه پوه شوست چې دوی به طالبانو نه یې تښتولي، داعش به تښتولي؟
په هغه سیمه کې وسلوال طالبان ډېر فعالیت نه لري. وخت نا وخت دغه ډول د غلو په څېر کلتسي بریدونه او یا کلتسي حرکات یې داعش له لورې په هغه سیمه کې ترسره کړي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وو ومردل چې په دې ولایت کې چارواکي وایي د هغو دیارلسو دیني عالمانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې پرون د هسکې مینې ولسوالۍ له شپول سیمې څخه تښتولي دي. تر اوسه د دې تښتونې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ننګرهار چارواکي دا د داعش وسلوالو کار بولي.
خبر یاست؟ ورایزن مخابراتي شرکت غواړي چې یاهو په 4 میلیارد او 800 میلیون ډالر واخلي. کله دا معاملې نهایي شي، د یاهو پاتې برخه به التابا ونومول شي او د یاهو په نوم به څه پاتې نشي. پر التابا د یاهو له بدلېدو وروسته به دا شرکت د یو 15 کسیز پلاوي له لوري اداره شي. یاهو 15 کاله پخوا د ایمیلی خدماتو یو ډیر مخکښ شرکت و، خو د ګوګل او نورو کمپنیو له رامنځته کېدو سره تر یو حده له نظره وغورځید. یاهو د نوی یمې لسیزې په وروستیو کې د خپلو ایمیلونو کارونکو ته 4 میگا بایټه وړیا فضا یا سپیس ورکاو. پر دې سربیره چې په هغه وخت کې ډیر سپیس ګڼل کېده، د یاهو له چټ او مسنجر څخه هم ډیرو خلکو کار اخیست. په ورستیو کې د یهود یو میلیارد کاروونکو ایمیلونه هک شول. اټکل کیږي چې فورایزن ته د یهود انتقال پروسه به د روان 2018 په لومړیو درو میاشتو کې بشپړه شي. فورایزن د دې ترڅنګ چې یاهو اخلي، د علی بابا شرکت، د جاپان د یاهو او څو نورو شرکتونو ونډې هم اخلي.
د ولسی جرګې غړي پر کشفي او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو د پرله پسې او مشابه حملو مخه ونیسي. تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې یو شمیر غړي د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون د دغو حملو د زیاتېدو یو مهم لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یوې غړي سیمین بارکزی د یک شنبه په ورځ په دې اړه آزاد راډیو ته وویل،
دشمن افغانستان قوی شده میره و ناهمخوانی
د افغانستان دښمن د هر ورځې په تیریدو سره پیوړی کیږي او د همغږۍ نشټون چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ موجود دی، دوی نشي کړای چې د دښمن حمله په خپل وخت شنډ کړي او دا د دې سبب کیږي چې په خوښنی سره موږ هر ورځ خپل وطنوال لا صبر کړو او هر ورځ د تروریستي حملو شاهدان یو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو مخالفانو په دې ورسیو کې خپل حملو ته زور ورکړی. د سې شنبې په ورځ هلمند، کابل او کندهار د انتحاري حملو او چاودنو شهیدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو لمخې په دې حملو کې سباندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. په دغو حملو کې د کندهار پیښه بې ساري وه چې د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان او ولایتي چارواکي د ولایت په مقام کې هدف وګرځول. د کابل انتحاري حملو هم د ملي شورا د ځینو ساتونکو او ملکي کارکوونکو په شمول 18 کسان وژلي او 90 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې هم ورته حمله د افغانستان د ملي دفاع وزارت او دویمې امنیتي حوزې مخې ته شوې وه چې لومړی چاودنه او د امنیتي ځواکونو له راټولېدو سره انتحاري حمله کوونکي د پوځیانو له جامې څخه په استفادی انتحاری حمله وکړه چې د ملکی وګړو په ګډون یو شمیر امنیتی چارواکو ته پکې مرګ ژوبل اړولې و. په تیرو کلونو کې په بیلابیلو ډولونو افغان امنیتی ځواکونه هدف ګرځېدلی چې ډیرو ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبل وخته ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې افغان امنیتی ځواکونه نه دي توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ورته حمله شنډې کړي. د چارو کارپو عتیق الله امرخیل په امنیتي او دفاعي قوتونو کې کمزوري رهبری او د یو منظم پلان نشتون د وسلوالو مخالفانو لخوا دا شن حمله لو د زیاتېدو اساسي لاملونه یادوي.
د کابل د ښار حمله یا نارونور زای کې د څو حمله فشار نو تاسوسې ځانمر ګبري دوسه بیا څو د کې آرام اما د ټول ورمنډي والی دا ک پولیس و دا امنیت وی دل دې چې نظم رات کا دا دې معنی لري چې زمونږ لیډرشپ هغه څوک چې رهبری په لاس کې ولاو نه قومانی ټولای نه نیولې عدل کې نه تر پاسه پرې هغه دې د حملو د مخنیوي د لپاره نه جوګه دي او نه ورته پلان لري. هغه قوانین نظامی چې آیې تحت مطلق لاوامرو ده همسته
د امنیتی چارو دغه کاربوهان دغه شان وای چې په امنیتي ارګانونو کې د اړیکو پر بنسټ ګمارنې هم د دې لامل شوی چې قوانین پلي نشي او وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای افغان ځواکونه پوره همغږي لري او تر ډیره توانېدلي چې د یو منظم پلان له مخې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي او په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو
د ډیر شمیر زیاتو حملو مخنیوي کیږي. یعنی هر ورځ خو خوشنی سره چې داسې یو ګروپونو سره مخامخ شو چې دوی هنوز هم بهر کې دوی امکانات لاست لري، لکه هغه حملې چې په کابل کې وسو یا په کندهار کې وسو. د کوټې په یو ښار کې دا پلان شوی و، اما په مجموع کې هر ورځ هر میاشت هر هفته د دښمن ډیر زیات حملې مخنیوي کیږي.
نوموړي همدارنګه له عامو خلکو وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو افغان کارپو عتیق الله امرخیل وایي تر کومه چې په افغان امنیتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د دا ډول حملو د شنډولو په هدف منظم پلانونه جوړ نشي، د ورته حملو د تکرار مخنیوی به ناشونی وي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی سنزکلنیکونه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییر را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا یی نه کوي. ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
پدې خبرونه کې تاسو یې سمېسونه درته لولو نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام د ورکو دوستانو په لټنه هم اوریدل سي خو د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کیږي. د افغانستان بیرغ پر دولتي ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړندې او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. په کندهار کې د وروستۍ وژونکي حملې په اړه د څېړنو یو هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید. په ننګرهار کې د دیارلسو تښتول سویو دیني عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې یو اسپانوي مامور خوان کارلوس چې په کندوز کې تښتول سوی و پرون یکشنبه خوشې سو. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکی موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر جان برینن چې کاري موده یې پای ته رسېږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د شایل روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پیشنهاد وکړي. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پرون پای ته ورسېد. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. اوس هم نوریاس نوري نړیوالو خبرونو او رسپانو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید ته ګلوبالیست خبرونې په یو مطلب کې پام اړولی او لیکي د افغانستان د تریاکو د ستونزې د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کیږي. د خبرونې په وینا د امریکا د هڅو سره سره چې له 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د جګړې له پیلېدو سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره پیل کړي د مخدره موادو تولید لا ډیر زیات شوی دی. ګلوبالیست هم په دې اړه چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې څومره کوکنار کرل شوي، د نړۍ په کچه څه اندازه مخدره مواد تولید کړي، د یو شمېر احصایو ترڅنګ د ځینو مهمو مواردو د یادونې ترڅنګ د مخدره موادو ضد هڅو په اړه چې په دې برخه کې امریکا څومره پیسې لګولي لیکي. واشنگتن له 2000 لومړي کال راهیسې له 2 میلیارد ډالرو زیات په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي چې د له منځه وړلو یې هیڅ نښه نه لیدل کیږي. پاکستانی د نیوز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې د روسیې، چین او پاکستان محور به هند له افغانستان نه وباسي، د مطلب په یوه برخه کې لیکي اوس چې روسیه له چین او پاکستان سره په ګډه له طالبانو سره اړیکې ټینګوي، هند ښایي په سیمه ییزه کچه ځان منځوي احساس کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان حکومت هم کمزوری دی او نشي کولی په دغه پروسه کې خپل لومړیتوب یقیني کړي، او دې ته په پام سره چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې په اړه نرم دریځ غوره کړی، که د روسیې پر تګلارې پل کېږدي افغانستان په اړه د هند پالیسی به بیا په یوې انڅلور لارې کې پاتې شي. ورځپاڼې په دې وروستیو کې په موسکو کې د درې وړو هیوادونو د استازو په ګډون هغې درې اړخیزې غونډې ته اشاره کړې چې د افغانستان حکومت پرې سخت انتقاد کړی و. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د کندهار د 1999 کال د الوتکې تښتونې پیښې ته پام اړولی او لیکي هغو پنځو یرغملو چې له کتمندو نوي ډیلي ته په لاره د هندي هوایي شرکت الوتکې تښتولې او کندهار ته بیولې وه، د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI له ملاتړ برخمن و. ورځپاڼې د هند ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال له قوله لیکي چې ویلي دي که د دغې الوتکې له طالب یرغمل نیونکو سره د ISI ملاتړ نوی هند کولی شوی دغه لانجه ژر هواره کړي، خو د دغې ادارې لاس لرل دې سبب شو چې پر یرغمل نیونکو د نوي ډیلي فشارونه ژر نتیجه ورنه کړي او دغه لانجه اوږده شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوکل هلمند نه په خپل پیغام کې لیکلي له پاکستان څخه د سولې تمه د وخت ځای کول دي. ولسمشر غنی باید له طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبري وکړي. دغه اوریدونکو په بل پیغام کې راغلي چې په کلیکلي دي ټول تر هغره په پاکستان کې تجهیز کیږي او د جنگ او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته رلیږل کیږي. یوسف سمزور له کندهار څخه لیکلي، تر ټولو لوی خطر د افغانستان لپاره داعش وسلوال دي او داعش وسلوال د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم پیدا شوي دي او ځینې نښې لیدل شوي دي، نو باید د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل شي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر، د فیسبوک جعلي اکاونټونه چې په بدلو نومونو سره جوړ شوي باید وتړل شي. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي، پاکستان د نور په میشتو افغان کډوالو د ظلمونه بند کړي. زیشان خروټي له هلمند، هلمند ته په داسې وخت کې د پوهنې وزارت لخوا درسي کتابونه راورسېدل چې اوس څلور نیم میاشتې امتحانونه په خلاصېدو دي. محمد شیرزاد لیکلي، د کندهار په ډېرو سیمو کې مکتبونه نشته، په ډېرو سیمو کې چې شته درسونه یې سم نه دي، معرف ډېر کمزوري شوی دی. یار بادشاه عدالت له خوست څخه بیا هم لیکلي، په خوست ولایت کې د ژمي په رارسېدو سره د سون توکو بیه ډېره لوړه شوې ده. خلک نشي کولی چې لرګي، ګاز او تیل په ارزانه قیمت واخلي.
په همدې خبرونه کې په ننګرهار کې د اهل هنود ماشومانو ستونزې په یو راپور کې څېړل شوې دي. مخکې تر دې چې دا راپور واوري، بله مسله څېړو چې په ننګرهار کې د 1300 دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د ننګرهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې د داعش وسلوالو دغه دینی عالمان له هسکې مینې ولسوالۍ څخه تښتولي دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري نور حال راکوي. شینواري صاحب، د دغو دینی عالمانو د برخلیک په اړه وروستي معلومات ستاسو سره څه دي؟
ډېر زیات مننه سړی صاحب، کله چې دغه موضوع مونږ دنه هسکې مینې له ولسوال سره شریکه کړل، هغه هم دا ومنله چې تېره ورځ په رڼا ورځ باندې د پښپو نه کې چې د مشر ملا صاحب مدرسه وه، په دې دینی مدرسه کې دغه دولس تنه معلمان چې دا دینی علما هم دي، په دې مدرسه کې دوی استادانو په رڼا ورځ باندې داعش وسلوال راغلي دي. دولس تنه دغه معلمان همدارنګه دوه تنه دی، یو مدیر دی د همدې مدرسې، یو بل استاد دی. دوی په ټوله کې څوارلس نفر روسیه سان چې دوی شریک کړي دي، دی له ځان سره وړي دي. او د ولسوالۍ مسؤولین وایي چې دوی د قومي مشرانو پر مخ باندې هم دغسې هلې ځلې شروع کړي دي تر څو دغه دیني علما او استادان دا بېرته راخوشي کړي، ځکه دوی وایي چې معارف چې دی هغه سیاسي نه دی، او په ټولو وسلوالو باندې هم دغه غږ کړی دی چې ښوونکو سره باید دوی سیاسي مسایل د ښوونکو په سر باندې معامله ونه کړي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې هم دغه موضوع شریکه کړې ده چې د ننګرهار والي ټول غدن ته سپارښتنه کړې ده چې د هرې ممکنه لارې نه وي باید دغه ښوونکي راخوشي کړي. دوی وایي چې هڅې روانې دي، خو لا تر اوسه پورې هغه لاسته راوړنې رسنیو سره نه دي شریک شوي.
تر اوسه کومې ډلې د دې تښتونې مسؤلیت منلی؟
نه، کومې ډلې د دې تښتونې مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه لري اخیستی، خو دغه موضوع ټول تخاره ده چې دغه وسلوال چې راغلي دي دوی ځانونه چې معرفي کړي دي. د مغلسي کې ځینې کسان هم چې وو یو سوزکې موټر کې د داعش وسلوال ځان معرفي کړي دي، او هماغه په سیمه کې کسانو هم پېژندلي دي چې دغه وسلوال د داعش پورې تړلي کسانو چې ځان سره یې بوتلو.
ډېره مننه. ومورېدل چې په ننګرهار کې د تښتول سویو دیني عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د داعش ډلې وسلوال لاس لري. په ننګرهار کې تم کیږو، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ننګرهار د پوهنې ریاست د جلال آباد ښار د اهل هنود او سیکانو ماشومانو ته د بابا کبیر په نامه لومړنی ښوونځی منظور کړی، خو لا هم ودانۍ نه لري او په درم سال کې ورته زده کړه ورکول کیږي. د دغه ښوونځي مذهبي معلم د پوهنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د ښوونځي لپاره ورته ودانۍ جوړه کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال باز محمد عابد دغه ستونزه څېړلې ده.
دس ګورو صاحبانو دے نام لکھو،
د اهلی هنودو او سکانو د مذهبي تدریس د اوازونه د جلال آباد ښار له درمسال څخه اوریدل کیږي، چرته چې اهلی هنود او سکان ماشومان ورټول شوي او د خپل مذهبي زده کړې تر څنګ ورته نورې عصري زده کړې هم ورکول کیږي. دغه ښوونځی د ننګرهار د پوهنې ریاست لخوا څلور کاله وړاندې منظور شوی چې په یوه سر معلم سربیره دوه تن رسمي معلمان، یو تن اجیر او یو تن مذهبي معلم ورته په دندو ګمارل شوي چې په مذهبي درسونو او مورنۍ ژبې سربیره ورته په پښتو ژبه هم زده کړې ورکول کیږي.
کلاکا
لاندی
اهلی هنود او سکما شومان د خپل استادانو له هڅو خوشاله وو.
مانم د تدوین کور پلان نم منور سنگ سو پسالورم ټولګي کې زده کړه کوم. مونږه خوشاله یو چې مونږ درم سال کې مونږ ته مکتب جوړ شوې ده، مونږ ته مذهبي درس وایلې ده، مونږ خوشاله یو چې مونږ ته پښتو درس وایلې ده، مونږ معلمانو نه درس خوشاله یو کنه چې مونږ ته هر ورځ درس وای.
د اهلی هنود او سکانو په خنځي کې د مذهبي درسونو استاد سردار اقبال سنگ وایي چې دوی د خنځي لپاره خپل ځمکه وقف کړي او د پوهنې ریاست په واک کې ورکړي، خو لا هم پرې ورته خونځی نه دی جوړ شوی.
ټول کوم جګ شو یو ځای وقف ریاست ته ورکړو چې دی کې هغه کوم کردا چې کړی او تاسو مونږ ځای جوړو یا مکتب د باره چې هغه د تفریح ځای ولري، هغه د لوب ځای ولري، خو بدبختانه اوسه پورې ځای جوړ شوی نه دی. نو مونږ د دولت څخه دا غواړو چې څنګه په ارزه کې مکتبونه جوړیږي نو د ښار زړه کې ځای ورکړی دی، مونږ د باره زر تر زر هغه مکتب پکې جوړ شي.
د اهلي هنودو او سکانو د خونځي د ودانۍ د نشوالي ستونزه مو د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سیدی سا سره شریک کړه.
نو موږ دغه پروژه لپاره پروپوزل جوړ کړ د ولایت پی ډی سی غونډه ته ملګره هلته منظور شوی دی. خپل د پوهنې جلیل وزارت د تعمیراتو ریاست ته ملګری دی، هغوی پلان کې نیولی یم چې هله موږ په دې منتظر چې کله موږ ته د دې منظوري دي موږ سره کار عمل شروع کړو. باندې
دی وایي چې په روان تعلیمي کال کې به هڅه وکړي چې د اهلي هنودو او سکانو د خونځي د ودانۍ لپاره بودیجه ترلاسه کړي او د خونځي د ودانۍ په جوړېدو لاس پورې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. سی ازادي راډیو ته ورجست. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. هاو هر ورځ پر همدغه چپو د ماشام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ اوسنۍ او تیري خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د فیسبوک کارونکي کولای شي چې زموږ فیسبوک پاڼه خوښ کړي او هر ورځ د ازادي راډیو تازه راپورونه او خبرونه التول ولي او باسونی کې برخه واخلي. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د ورکو دوستانو د پلاتینی پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای شي. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون یکشنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د لږ او یا ګډونوالو هیوادونو استازو پر اسرایلی او فلسطینی لوري غږ وکړ چې د لانجې د سولې حل لپاره په خپلو کې هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورو.
په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین ژغ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوی کړي. د غونډې په پریکړلیک کې همداراز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو ژغ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه دی رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه سوي چې له داسې یو اړخیز اقدام ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولای شي. فلسطینیانو په پاریس کې د کانفرنس د پریکړو هرکلی کړی دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاریس په کانفرنس کې له ګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې دا کانفرنس د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې غونډې ته وویل د پاریس کانفرنس ګټنه لري، د فلسطینیانو او فرانسویانو ترمنځ تنظیم شوی و او هدف یې پر اسرائیل د داسې شرایطو تحمیلول و چې زموږ له ملي ګټو سره مخالفت لري. دا به سوله لا زیاته لري کړي، ځکه د فلسطینیانو پر موقف ټینګار کوي او مرسته ورسره کوي چې له مخکنیو شرایطو پرته د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل څخه ډډه وکړي. زه باید دا ووایم چې دا کانفرنس د زړې نړۍ یو وروستی ګزار و او سبا به ورځ بدله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د غونډې ته ورغلی و، خو د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري استازي نه و ورغلي. د فلسطین د ازادۍ سازمان PLO یوې غړي حنان اشراوی له رام الله په ټلیفوني مرکه کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د پاریس د کانفرنس هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ دی. حنان اشراوی وویل موږ له دې کانفرنس یوازې د شرایطو او هدف ته د رسیدو د لارو څرګندول نه غواړو، بلکې یوه مشخصه نقشه، یو سرګند پلان یو محلويش او کلک ګامونه غواړو چې د دوو دولتونو د حل پمرسته په یو ځانګړي وخت کې یو خپلواک او غیزمن فلسطینی دولت رامنځته شي او د فلسطینیانو په سیمو کې د اسرائیل د تشدد او دروانو سرغړونو مخنیوي وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پر نو ویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ مذاکرې سولې ته لار هوارولای سي او بل هیڅوک د دوی لپاره دا کار نشي کولای. د پاریس په کانفرنس کې لاروپایي هیوادونه او منځني ختیځ ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه متحده ده چې اسرائیل او فلسطین د مذاکرو پیل ته وهڅوي او د دواړو لپاره خپلواک دولتونه رامنځته شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پلانجه کې یو حساسه مسأله د بیت المقدس برخلیک دی. فلسطینیان باور لري چې د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه به په ختیځ بیت المقدس کې وي، خو اسرائیل دا شار په بشپړ ډول خپل پلازمینه ګڼي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژني او په تل ابیب کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوي. خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د پاریس د کانفرنس تر پیل مخکې خبرداري ورکړ چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لږدېدل به د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې لاله چې تر دې دمه روغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو تر رسیدلې دي. دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. تاسو بیغمه او مطمئنه اوسئ چې د تاسو ټول ټلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي رادیو تر رسیدي په خپل وخت سره ازادي رادیو نه نشي. نو تاسو ازادي رادیو ته وخت پاتې صحیح حتمن خپل ټلیفوني پیغام اورئ. ګران دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې دوا داس ټلیفوني پیغامونه دي چې اوردونکو ټلیفون کړی دی او د زینو ورکوښو عزیزانو په کله په کې معلومات دي. د دې په څنګه ډېر نور داس ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوردونکو ډېر به مونږ زنده ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلازه د رادیو څخه ورې پازا د رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو د پروګرام په پیل کې باغه ټلیفوني پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دوه داسې ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رارسېدلي دي. لومړی پیغام د یوې ښځې په اړه ده چې یو ګران ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغې ښځې نوم غوټو ده. اول به دغه ټلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بل هغه ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د سرور په اړه معلومات لري. دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، رحمت الله یم د کندهار ولایت د جړی ولسوالی څخه په تماس کې یم. زه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. فصل سلام څخه دلته یو شزه ده چې په نامه د غټو ده. تقریبا درې کال کېږي چې دلته زموږ سره اوسېږي. د نیمروز ولایت د چربلجکی ولسوالی اوسېدونکی ده. دا د پلار نوم فکر موسا شي، د ورور نوم سلطان شي، د خور نوم غنچو شي، د مور نوم هوا شي. عصبي تکلیف لري که هر څومره ورور په دغه حق معلومات لري ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت 6 څلوېښت. شماره یو ځل بیا 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت.
تلیفونی پیغامونه مو واورده په دې اله چې دغه کسان له خپلو کورنوی سره یو ځای شي. تاسو زموږه آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکوښو وزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډیر کله دغه اوریدونکو چې موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږي، موږ ته سلامونه هم ویلې دي چې دغه دوستانو ته وایو وعلیکم سلام. ګرانو دوستانو، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
یم پیغام د سلامونو ټولان کوم غزادی رادیو کارکونکو ته چې مکور ولسوالی د غزنی دی ولایت یم د مکور ولسوالی یم د تماز وای د ورک د فزا بګونګای د شپاله سو ول سکلو د پروسه په نوروز ورک شوی د نو که چا سره معلومات وي په دغه شماره د لما سره زنګ وي 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0093 دا د مشماره ده د غزنی د ولایت مکوی د ولسوالۍ یم. نو دغه باید دا کارکوونکي له اعلان نه ونوباسي، موږ هم غوږ ورته نیسو د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې دغه سړي شماره باید یا ما ته راي کله چا سره معلومات وي او ښه قرار یې راته تکرار کړي. نو له پروسې نه ورځه راشي ورک ډېر سرګردانه یم، اشاره شوي نه ورته وم. خدای په امان، شپه په خیر، ورځ نیکمرغه. د مکوی د ولسوالۍ یم، د غزنی د ولایت یم. السلام علیکم رادیو آزادی کارکونکو ته، زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان د جوزجان د ولایت د جفای د زرګرغانی څخه. زما یو زوی د عمران په نامه تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې د جفای د زرګرغانی څخه د مدرسې په لور باندې نادرکه شوی ده. نوم یې عمران ده، په اثر د خلل د دماغو. هر چا ته که معلومات یې له هر مسلمان سره که چېرته له انډیوالانو سره په داخل یا په خارج کې وي و یا چېرته بندې وي، نوم یې عمران ده. په دې نمبر دې موږ سره په تماس کې شي. 0 9 3 0 3 5. خدای دې وکړي زړه ما یې نن نصر کې. وسلام، باحترام.
زه اغلک د محمد اجازه زی د حجی فضل الدین مسی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور وختي خلیل نمیزه د شولی کور د ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکی دی. اوس فیلال مجبر کندهار ولایت کې اوسیږو. د ده دا نه کاله تقریبا لس کاله تقریبا کېږي چې ورکتي نه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا معلومات ورسره وي، پخوا ورک شوی د مجبور آباد په کلي کې. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي، نو په ټلیفون په دغه شمېرو چې زما سره تماس ونی 0 3 7 8 5 دغه شمېره یو ځل بیا درته وایم. 0 0 0 5 8 3 5 بلکې نه 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
تعالی له بردا د ژوند په تاسو موږ مسره تماس نیسي نقطه فعال. نن نن
یو حق محسن ابراهيم وی لكن زهار ولایت پنځوي له سالي له زلخان د کلی سمې تماس سره نیولې نه ما یو رور په شرکت منیش چې هیڅ نیس لري چې نور کاله کې د کورونا د راکاسو د کړي خلک د اعلان لري بل څه نه معلومات لري د مرګ د ژوند مشورې د دا شمیرو تماس نه سي
ہلو السلام علیکم گل کروان ولایت شہر ولسوالی اسی دن کا زمایا ماما چین محمد صابر دے رمضان زدے کالا اتمیش کی ریز ولایت میں نادرا کا شلا دے ہر مسلمان عورت گپ پاڑک ماں معلومات یا محمد صابر اخبلا اوری پردیشی میرے سر گاڑی کیا ہونی چاہیے سفر ہوا یا سو پنجش پہ چاہتے ذرا پنجے درے ذرا دبار انعام اور کالے کی ہوا سلام
نانو مدرسید مو یو نفر د سدکروزون د حکیم شان میګی د محمد شاه زوی د ګیرول سوالی د ننغون د کلید که اڅوک د په اکل معلومات لدی د مو په دې نمبر باندې په صفر و نه د پر و نه بیا و بیا صفر صفر بیا و صفر و درې په دوه نمبر باندې مست زنګ ووږي دوه سکاله کیږي چې دا یو رکتل کورچ او سلام آزادی رادیو کارکون کو آزادی رادیو ټول السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عرس السلام زکاریا عبدالسلام زابل ولایت دا چوپان د ولسوالی د چلکور د ناوی و سیدون کیم نظم یو دوست ورک د جمعه خان په نامه جمعه خان د کندهار ولایت میا نشین د ولسوالی د پردیس د جموزو و سیدون کی ده نو کار مسلمان وروته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانی له مخې چې دی ودغه شمیرې ته زنګ وی چې زه وسر ته تکراروم 0 5 2 0 2 2 3 5 بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 3 5 والسلام ساسی کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور والسلام
زده کندار ده ولایت هم ده جڑی ده ولسوالی هم نای بچه دی ورک دی ده شپاش کالی کیزه من نورلا دی من مادم خان دی خدای ده پارار بسلمان گور که پا یا دمار گیا ده جزن ده اوال ما تراکی ده وش پا ولاد ولاد ده پا ده غلم بار سپر و سپر چپر سمزه و سمزه یو سمزه شماره بیا تکراروم سپر و سپر چپر سمزه و سمزه یو سمزه سلام علیکم
اور السلام علیکم زر ستار کندار اور سر پتہ ماس کے ماور اور جابلا کا نام ہے شوار کال کے جس نہ را کلیا تھا کہ معلومات کے دلالم باز میں سے زنگ ہوئی سے پر آیا ہوا یا تنز جس تنز سا ہوا تھی وش
زمولی عجبول صاحب بنوزاد ہلمن ولایت بنوزاد ولسوالی د کزنی د بازار سے خستا سر پتہ ماس کیم زما ورور دی د عبد الکریم په نامه چې د ملا عبد الرحیم خون زوی دی دا و میاشتې کېږي چې د کور څخه نادره کدی هر چاته چې معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي دلته تلیفونان کار نه کوي د پسیو نمبر درکوم 02 02 85 18 ولس 80 ولس 90
زکاریا عبدالسلام د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی زموږ یو دوست د عدم خان په نامه باندې تقریبا دوه کاله کېږي چې له کوره نادره کتری تنده نو که هر مسلمان ورور د عدم خان په هکله معلومات یې دغې شمېرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 3 5
السلام علیکم وصال خبرکم د کونړ ولایت نه ورور زمون یو دوست دی او کلیوالم دی تقریبا د سلور نشی کیږي نه دا کښوی دی نوم یې زول حق دی تقریبا د 14 کال عمر دی او سپینې جانی پتن دی که ارچا ته په دې اړه معلومات وي نو ما ته دې په دې ټیلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 8 2 0 3 0 0
زه د کندهار ولایت میمنایې څخه خبرې کوم زموږ یو انډوالې د هغه 15 کاله کېږي چې ورک دی هغه لالی نومېږي که یا دا اعلان دی په خپله اوري موږ ته چې جواب را کې یا بل څوک پاره تماس لري، دغه لمبر 0-4-4-6-5 اته نوي، بل لمبر 0-4-4-6-5 اووه نوي، بل لمبر 0-4-4-6-5 شپږ نوي. خیر وسی د توجه څخه مننه.
السلام علیکم، زه عبدالله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د عمه زوی چې رازګل نومېږي د ملا قبلي نیکل مسی دی، ملا الیاس اخوند زوی دی، د منظره کې د سیمې اوسېدونکی دی. 15 کاله کېږي چې نادره کړی، عصبي تکلیف لري. که څوک په هکله معلومات لري او یا دی خپله زما راولي، مرشد دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0-1-1-8-9-19 شماره بیا تکراروم. 0-1-1-8-9-19 وقت ازادي راډیو زنده باد.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.